라디오.
درنو دوستانو ستړمو شهید ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې سماج ملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومني په دې هیله چې وخا و آرام ورځ به مو فایل کړی وي. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبي یعنی له وو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. په خوست کې چارواکي وایي چې هلته د یو امریکایي وګړي د اختطاف د راپورټ په اړه څېړنې کوي. ارګوایي پرون د جمعیت اسلامي د ګوند د پخواني جهادي قمندان عبدالستار غوربندي د قتل په اړه څېړونکي پلاوي د خپل کار جزئیات ولسمشر ته وړاندې کړل. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې د استضاع کېدو له امکانه د خلاصېدو خوشحالي څرګنده کړه او د خپلو مخالفانو په اړه یې له قهره ډکې څرګندونې وکړې. بشپړ خبرونه واورې. په سر کې هم د افغانستان په اړه. په خوست کې چارواکي وایي چې دغلته د یو امریکایي وګړي د اختطاف د ریپورټونو په اړه څېړنې کوي. نیوزویک مجلې او یو شمېر نورو لویدیځو رسنیو ویلي چې یو امریکایي وګړی فریدریکس د تیرې جمعې په ورځ د حقاني شبکې لخوا له خوسته تختول شوی. د ریپورټونو په حواله تختول شوی وګړی 50 کلن او د امریکا په یو قراردادي پروژه کې کار کوه. د خوست والي ویان طالب منګل پرون ازادي راډیو ته وویل چې د مسلې د حقیقت موندلو لپاره یې څېړنې پیل کړي دي.
دغه راپورونه مونږ هم اوریدلی دي، مګر په دې اړه مونږ هیڅ معلومات نه لرو. زمونږ امنیتي او کشفي ارګانونه معلومات راټولوي چې دغه واقعه رښتیا شوې ده او که یوازې ګنګسه ده.
د فرانسې خبری اژانس په افغانستان کې د چارواکي په حواله ویلي چې د امریکا سمندري ځواکونو یو پخوانی غړی تیره اونۍ له خوسته تختول شوی. د فرانسې خبری اژانس د افغان چارواکي نوم نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو فرانس پرس ته ویلي چې له دې پیښې خبر نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې معلومات ورته رسیدلي خو له نورې تبصرې یې ډډه کړې ده. چې د جمعیت اسلامي ګوند د پخواني قمندان عبدالستار غوربندي د قتل په اړه څېړونکي پلاوي د خپل کار جزئیات پرون ولسمشر ته وړاندې کړل. د ارګ په خبر پاڼه کې د دې څېړنو جزئیات نه دي پړاګه شوي، خو خبر پاڼه کې لیکل شوي هغه معلومات چې په څېړنه کې ترلاسه شوي په نږدې وخت کې به له خبریالانو سره شریک شي. د ملي امنیت ریاست په دې اړه نوې خبرې نه دي کړې. د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل عبدالستار غوربندي چې په امیر ستار مشهورو د روان میلادي کال د جنوري په 6 د کابل په خیرخانه مینه کې د 999 ضربتي قطعې په عملیاتو کې وژل شو. رپورټونه وایي په دې پیښه کې د عبدالستار غوربندي ترڅنګ څلور نور وګړي هم وژل شوي. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غني سپارښتنه کړې چې د غوربندي د قتل په اړه څېړونکي پلاوي د کار پایلې د ملي امنیت له عمومي ریاست او د کورنیو چارو له وزارت سره شریکې شي او د عدالت د تامین لپاره باید عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي. غوربندي د جمهور ریاست په ټاکنو کې د اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ډلې ملاتړ کړی و. د دې ډلې مرستیال امرالله صالح د غوربندي د جنازې په مراسمو کې وویل چې نوموړی د یوې پیچلې دسیسې له مخې وژل شوی او ولسمشر یې په اړه هیڅ ډول معلومات نه درلودل. د افغانستان یو شمېر کورنیو رسنیو په حواله عبدالستار غوربندي تورن و چې غیر مسؤل وسلوالې هم درلودل. د سولې د ولسی حرکت غړي نن د فبروري په 10 په زابل او کندوز کې لاریونونه کوي. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطندوس پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی اور بند غواړي.
د سولې ولسی حرکت غړي چې په 2 ولایتونو کې دي، په زابل او په کندوز کې، په دواړو ولایتونو کې د سولې اور بند په خاطر ژغ پورته کوي. لاریونونه لري د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه د اور بند او سولې غوښتنه کوي. همدارس له ولسونو څخه غوښتنه کوي چې نور سکوت مات کړي، نور د جګړې پر شکل اړخونه فشار راوړي چې روان جنگ پای ته ورسیږي، هغه جنگ چې واځي قرباني افغانان ورکوي.
دا سولې ولسی حرکت په 2013 میلادي کال کې په لشکرګاه کې د نوروز په میله کې تر خونړۍ حملې وروسته پایل شو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې د استضاع کېدو له امکانه د خلاصېدو خوشحالي څرګنده کړه او د خپلو مخالفانو په اړه یې له قهره ډکې څرګندونې وکړې. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خپلو پلویانو یو غونډې ته وویل دا یو شیطاني فاسد او کرغیړن کار و چې د ده په وینا دروغجنو او افشاګرانو وکړ او بیا یې به یې هېڅکله له هېڅ بل ولسمشر سره تکرار نه شي. دی وایي تر درې کاله زیات وخت وشو چې زه له دې حالت سره مخ یم. یو شیطاني فاسد او د دروغجنو کسانو کار و، له هېڅ بل ولسمشر سره باید دا کار ونه شي. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس مشرې نانسي پلوسي چې ډیموکراټه ده پرون خبریالانو ته وویل چې پر ټرمپ د استضاع داسې داغ لګېدلی چې هېڅکله به یې له ځانه پاک نه کړي. د امریکا سنا د چهارشنبې په ورځ ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه تورونو چې ورباندې لګېدلي وو پاک وباله. دا رومانیا جمهور رئیس کلاوس یوهانس دغه هیواد له صدر اعظم لودیک اوربان څخه چې د کار مودې پای ته رسیدلی غوښتنه کړې چې نوی حکومت جوړ کړي او په دې ډول له وخت مخکې ټاکنو ته یو ګام ورنږدې شي. دا لودیک اوربان حکومت چې د سوشل ډیموکراټ او د هنګري توکمو سیاستوالو ګوندې وړاندیز کړی وو لیکن اړخ یا اپوزیسیون څخه د باور رایه ترلاسه نه کړه او ماتې وخوړه. د رومانیا ولسمشر پرون اعلان وکړ چې له اوربان څخه یې د نوي حکومت د جوړولو غوښتنه کړې ده. اوربان او یوهانس ویلي چې له وخت مخکې انتخابات باید وشي. او د اوکراین پولیسو پرون وویل چې یو سړی د ازادۍ راډیو یا ازادۍ اروپا د خبریالې هلینا تریشچوک موټر ته د اور اچولو په تور نیولی. د هلینا تریشچوک موټر ته د جنوري په 9 نیټه د اوکراین په لفیف ښار کې اور اچول شوی و او په بشپړ ډول تخریب شوی و. د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو د اوکراینۍ برخې او د اوکراین د ملي ټلویزیون د ګډ پروګرام سکیم جوړونکو ویلي چې نیول شوی وګړی په خټه اوکراینه دی. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ارسن اواکوف تر مخکې پر ټویټر لیکلی و چې د پیښې په تړاو د مالدووا یو وګړی نیول شوی دی. دا و خبرونه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه منفي 15، هرات مار د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1، مزار شریف باران د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 1، ننګرهار لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15، او کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1.
دوستانو خبرونه مل آزاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تایید کړی چې په بادغیس کې په وروستۍ حمله کې ملکی وګړي وشل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې کمیسیون د سې شنبې په ورځ په خپل کلنی ریپورت کې ویل چې په افغانستان کې یوازې په 2019 میلادي کال کې تر 10 زرو زیاتو ملکي وګړو ته په جګړو کې مرګ ژوبلا اوښتی ده. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له یوې کمیشنرې شبنم صالحي سره په افغانستان کې د بشري سرغړاوي او جنگي جنایتونو په اړه مفصله مرکه لرو. د نیمروز والی له نیویارک ټایمز سره په نوې مرکه کې ویلي چې ایران په هغه ولایت کې د کمال خان بند له بشپړېدو اندېښنه لري. والی سید سلطان سرام په دې خبرونه کې و مرکه دراوړو. د ولسی جرګې د پلاوی په یو ریپورت کې چې ازادۍ راډیو ته رسیدلی پکې سارنوالۍ ته د نظام الدین قیصاري په کور د عملیاتو د مسؤلینو د معرفي کېدو غوښتنه شوې ده. په دې اړه ریپورت لرو او دا به هم واورئ چې نظام الدین قیصاري څوک وو. که وختو ځینې نور ریپورټونه او لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم خپرو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تایید کړ چې په بادغیس کې په وروستۍ حمله کې ملکی وګړي وژل شوي. دا په داسې حال کې چې کمیسیون د سه شنبې په ورځ په خپل کلنی ریپورټ کې وویل په افغانستان کې یوازې په 2019 میلادي کال کې تر لس زرو زیاتو ملکي وګړو ته په جګړه کې مرګ ژوبل اوښتی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو وار بیا د افغانستان پر حکومت او د حکومت پر مخالفو وسلوالو ډلو غږ کړی چې د جګړې په ډګر کې د ملکي خلکو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. فرشته جلالزئی له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د بادغیس په مقر ولسوالۍ کې د هوایي حملې قربانیان ملکي خلک دي. د کمیسیون ویاند شکر الله مشکور پرون ازادي راډیو ته وویل چې په بادغیس کې د بې پیلوټ الوتکې د وروستۍ حملې په اړه څېړنه کړې. ورته جوته سوي چې ملکي خلک وژل سوي دي. شکر الله مشکور وویل چې د دوی په راپور کې راغونډ شوي معلومات د بادغیس د عامې روغتیا ریاست تایید کړي دي.
د مقر ولسوالۍ کې تقریبا 15 کسان د یو میرمنې او څلور ماشومانو په شمول باندې یو وی هم لکی خپل ځان له لاسه ورکړی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون همیشه د جنگ په کلیو خواو باندې غږ کوي چې د بشردوستانه نړیوال اصول او قواعدو ته جدي توجه وکړي او د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر باندې خپل مسؤلیت ادا کړي.
په بادغیس کې چارواکو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د دې نوي رپورټ په اړه خبرې نه دي کړې. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي د تېرې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې په مقر ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان په کور کې ماین چاودېدلی او د هغه د کورنۍ شپږ غړي پکې وژل شوي دي. خو د مقر ولسوالۍ و اوسېدونکي عبدالوهاب ویلي و چې پېښه د هوایي حملې له امله شوې ده او د هغه 15 ماشومان او وریندار پکې وژل شوي وو. هغه د اعتراض څرګندولو لپاره د مړو جسدونه د بادغیس مرکز قلاینو ته وړي ول. عبدالوهاب د ازادي راډیو خبریال ته په بادغیس کې ویلي ول چې په یوه غیر دولتي اداره کې کارګر دی. په بادغیس کې تر پیښو مخکې د بلخ په ولایت کې په یوه کلي بوکا کې په هوایي حمله کې د ملکي خلکو د وژل کېدو رپورټونه خپاره شوي ول. د جنوري په 15 نیټه د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې ګڼ شمېر خلکو د ملکي تلفاتو پر ضد د اعتراض لپاره لاریون وکړ. اعتراض کوونکو ویل چې په بوکا کې پر یوه کور په هوایي حمله کې اووه ملکي کسان وژل شوي دي. په بلخ کې تر اعتراض وروسته د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاحکار او د ملي دفاع وزارت چارواکو وویل چې دوی څېړنې کوي خو د څېړنو پایله لا نه ده څرګنده شوې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د فبروري په څلرمه په خپل کلنی رپورت کې وویل چې 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ملکي خلکو لپاره د نورو کلونو په پرتله ډیر خونړی کال و. په راپور کې لیکل شوی ول چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې تر لس زره زیات ملکي افغانان په جګړه کې وژل شوي او زخمیان شوي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي ول چې په افغانستان کې تیر کال ملکي خلکو ته ډیر تاوان د وسلوالو طالبانو په حملو کې رسیدلی دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي وروسته لاغې چې په 1900 میلادي کال څخه تر 2001 کال پورې د جنگي جنایتونو په اړه د دوی تحقیقي ریپورت د خپرېدو مخه ونیول شوه. دې کمیسیون یو ځل بیا د جنگي جرایمو په اړه خپل تحقیقاتي ریپورت چمتو کول پیل کړي خو دا څېړنه به د 2001 کال څخه تر 2009 کال پورې پر موده متمرکزوي. ملالۍ بشیر د دې کمیسیون له کمیشنرې شبنم صالحي سره مرکه کړې او لومړی په افغانستان کې د جنگي جرایمو په اړه د تحقیق پوښتنه ځینې کړي.
موږ په 2015 کال کې یو پروژه یو برخه خاص د انتقالي عدالت لپاره پرانیسته. لومړی موږ د کې یو سروې وکړ. د سروې ته موږ خلکو غږ د عدالت لپاره سروې نوم ورکړو. دغه د سروې په اساس باندې ډیری خلکو له موږ د غوښتنې وشي دلته باید انتقالي عدالت باید تطبیق سي او کسان چې جنگي جرایم ترسره کړي هغه باید خپل سزا وویني. دغه په اساس باندې موږ بیا وروسته یو پروګرام پیل کړو. 15 کلن پروګرام د انتقالي عدالت په نامه مشخصا د دوی دغه څېړنو دوره لکال او 15 نه 2000 لومړي کال پورې دغه دوره کې دغه 15 کلنې کاري دورې په موده کې موږ د دورې د جنگي جرایمو ټول اسناد مستند کړی دي. له ټولو قربانیانو سره خبرې کړی دي او یو مفصل راپور موږ په دې باندې جوړ کړی دی. ولی متاسفانه هغه راپور چې تکمیل شو هغه د وخت ولسمشر ته ورکول شو چون اساسا دا تنها زموږ د کمیسیون تصمیم په دې نه شوی کېدای چې زموږ همکاران د افغانستان په ګوټ ګوټ کې تر تحدید لاندې و. هغه وخت هغه 2010 کال هغه داسې وخت و چې هلته ډیری دغه کسان چې مستند سازي شي او اکثر په دولت کې حضور درلود چارواکي و. په دغه وخت حکومت مختوول شي چې تاسو دا راپور خپور کړئ موږ تاسو د همکارانو د ژوند تضمین نه شو کولای. زموږ په دغه کلمو د ننګرهار زموږ د احراق دفتر ته اور واچاو. زموږ د ننګرهار دفتر مخکې چاودنه وسوه. زموږ همکاران په بیلابیلو دفاترو کې د هدف وګرځیدو. ولی دولت ویل تر وخت پورې چې اوزا مسایدی دا گزارش تاسو پریدي دا گزارش موږ لیکلې ده مکمل سوې مسند اسناد ټول موږ سره دي ولی موږ هغه نشر اجازه تر لاسه نه کړه. سبا ورځ کې پارلمان کې متاسفانه د عفو عمومي قانون تصویب شو او په دې توګه سره هغه کسان چې د جنګي مجرمین وو هغوی په دې قانون سره خپل ځان خپل معاف نو دا قانون تصویب زازمو کار تقریبا د سکوله کا هیڅ نه وي. سکل 2006 جنوري نه موږ هغه جنگي جرایم چې له 2001 نه تر 2019 پورې د ښکېلو خوا له خوا ترسره شوي دي د هغو لپاره یوه کلنه بله پروسه پیل کړه. ښه والی دا ده چې اوس موږ اسناد ډېر لرو چې ملکي تلفات د هر ټول اسناد له موږ سره دا پروسه بلنده یو په یو کال کې به انشاءالله د دې راپور هم تکمیل شي.
شبنم صالحی د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون کمشنر وه چې د یو نوي تحقیقي ریپورت په اړه څرګندونې کولې چې په کې به له 2001 کال څخه تر 2019 میلادي کال پورې په افغانستان کې جنگي جنایات او نور بشري سرغړاوي باندې څېړنه وشي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
بزنس انسایډر خبرونه لیکلي چې د طالبانو ډلې په افغانستان کې یو امریکایي وګړی یرغمل نیولی دی. د راپورونو په اساس یرغمل شوی او 50 کلن مارک فریډریکس دی چې د امریکا د حکومت یو قراردادي و. د بزنس انسایډر په مقاله کې راغلی چې که څه هم د دې یرغمل نیونې مسؤلیت هیڅ کومې ډلې تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی، یو امریکایي مقام نیوزویک ته ویلي چې حقاني شبکې دغه کس نیولی. د خبرونې په لیکنه امریکایي پوځیان هڅه کوي چې دا امریکایي وګړی چې د جنوري 13 یرغمل نیول شوی خوشي کړي. ویل کېږي چې مارک فریډریکس په خوست ولایت کې د افغانستان او پاکستان پولې ته نږدې د اورپکو لاسته لوېدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان چې نوم یې نه دی اخیستل شوی بزنس انسایډر ته ویلي چې په بهر کې د امریکایي اتباعو ژوند د دغه وزارت لپاره ډېر زیات مهمه ده. بزنس انسایډر په دې مقاله کې د طالبانو د دریو مشرانو د خوشي کېدو په بدل کې د امریکایي کوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس تبادلې ته هم اشاره کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هغه وخت ویلي و چې هیواد یې د بېګناه خلکو یرغمل نیونه غندي. پومپیو د بندیانو له تبادلې هرکلی کړی و. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په دې موضوع یوه مقاله لیکلې چې اوبو له څو لسیزو راهیسې د افغانستان او ایران ترمنځ مخالفتونه پیدا کړي. د ورځپاڼې په لیکنه په داسې حال کې چې افغانستان د کمال خان د بند د بشپړولو لپاره هڅه کوي د اوبو پر سر مخالفت لا پسې زیاتېږي. ورځپاڼه لیکي د کمال خان بند له لارې به په نیمروز ولایت کې 1,15,000 هکتاره ځمکه خړوبه او 8 میګاواټه برېښنا تولید شي. لاس انجلس ټایمز لیکلي ایران په هغو سیندونو چې له افغانستانه ورځي څه باندې 10 بندونه جوړ کړي. د ورځپاڼې په لیکنه افغان چارواکو تور پورې کړی چې ایران هڅه کوي په یو ډول ځینو خلکو ته رشوت ورکړي چې د کمال خان د برېښنا بند پروژه وځنډوي. لاس انجلس ټایمز لیکلي په 2011 کال کې د طالبانو یو قومندان ادعا وکړه چې ایران ورته څه باندې 50,000 ډالر منلي وو که دا بند په بمونو والزوي. د نیمروز د والی سید ولی سلطان په حواله په لاس انجلس ټایمز کې راغلی چې ایران په دغه ولایت کې زیات استخباراتي فعالیتونه کوي او ایرانی چارواکي د کمال خان د بند په اړه اندېښمن دي.
دا ولسی جرګې د پلاوی په هغه ریپورت کې چې ازادي راډیو ته رسیدلی او دا پلاوی په وروستیو کې په مزار شریف کې د قیصاري پر کور د عملیاتو د څېړنې لپاره ګمارل شوی او راغلی چې د قیصاري په کور د عملیاتو د مسولین دي څارنوالۍ ته معرفي شي. اکرام الله اکرام یې په اړه ریپورت راکړي.
دغه پلاوی د راپور په اساس چې یوه کاپي ازادي راډیو ته رسیدلې پکې غوښتنه شوې چې دغه عملیاتو اصلي عاملین باید څارنوالۍ ته وپیژندل شي. د بلخ پولیسو د ولسی جرګې دغه پلاوی ته ویلي چې د قیصاري په وړاندې د خلکو د شکایتونو او دغه شان د غیر مسؤولو وسلوالو د درلودلو له امله د امنیتي موین د هدایت او د محکمې د حکم له مخې د قیصاري د ویرولو او د حکومت د اتوریتي د تثبیت په هدف د نوموړي کور محاصره کړ. د دغه پلاوی غړي مهدي راسخ ازادي راډیو ته ویل چې د عملیاتو په دوهم ورځ د پولیسو ځانګړي ځواکونو 1,000 یقیتي یا CRU او کمانډو ځواکونو د بلخ د امنیتي مسؤلینو نه هیڅ ډول هدایت نه واخیستي او د کورنیو چارو وزارت د پخواني امنیتي مرستیال او د 209 شاهین قلوردو د پخواني قمندان په امر د قیصاري کورې محاصره کړی وو. د خاغلي راسخ په خبره په دې عملیاتو کې د قانون خلاف له هوایي ځواکونو هم ګټه اخیستل شوې ده او دغه ځواکونو د 209 شاهین قلوردو د قمندان په امر د نظام الدین قیصاري کور بمبار کړی دی. دغه پلاوی یو بل غړی علی اکبر قاسمی هم ازادي راډیو ته ویل چې د دوی د مندونو لمخې د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال خوشحال سادات او د شاهین د 209 قول اردو پخوانی قومندان د دغه پیښې اصلي لاملین دي. د ولسی جرګې د پلاوی په راپور کې دا هم راغلی چې د بلخ محکمې یوازې د 2 ساعتونو لپاره د نظام الدین قیصاري د کور د پلټنې امر د قوس په نهمه ورکړی دی او په پام کې ده چې دغه پلاوی راپور د ولسی جرګې له ژمنې رخصتۍ وروسته د یادې جرګې عمومي ناستې ته وړاندې شي. هغه مهال خوشحال سادات د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال اولی محمد احمدزی د شاهین د 209 قول اردو قومندان و. خغلی سادات او احمد زید ازادي رادیو د خبريال بیا بیا اړیکو ته جواب ونه وای او دفاع وزارت هم د ازادي رادیو خبريال ته ویل چې د چړنو تر پایلو په دیاړه نغه کیږي. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وایي له وسلونه د کار اخیستلو او د قیصاري د نیولو په اړه پوښتنې موجود دي او په اړه به د لوی څارنوالۍ لخوا د ملي امنیت شورا ته د راپور ورکول وروسته په حق له اقدامات وشي.
بعد از ارائه گزارشات در شورای امنیت ملی
د امنیت په شورا کې به د رای له وړاندې کولو وروسته هغه نتیجې رامنځته کیږي او امنیتي او دفاعي ځواکونو ته به د اړینو اجراتو په اړه که تغییر او تبدیل یا نور اقدامات وي سپارښتنې وشي موږ به یې عملي کړو.
امنیتی ځواکونو د روان کال د قوس په نهمه په بلخ ولایت کې د نظام الدین قیصاري کور محاصره کړ. دغه محاصره بالاخره په وسلواله نښته واوخته چې له 2 ساعته عملیات وروسته نظام الدین قیصاري په تیښته بریالی شو. په دغه نښته کې د قیصاري 2 کسان وژل شول او 2 امنیتي ځواکونه هم ټپیان شول.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. خو په دې رپورټ کې د قیصاري په اړه څه ویل شوي که څه هم موږ سره یې جزئیات نشته خو په قیصاري چې یو افغان وسلوال ګڼل کیږي تښتیدلی خو پټ نه دی. په ډسمبر میاشت کې په مزار شریف کې د حکومتي ځواکونو او قیصاري د جګړهمارانو ترمنځ په نښتو کې د ملیشو دغه قومندان له نیول کېدو وتښتید خو وروسته په ټولنیزو رسنیو او ځینو ټولنیزو مراسمو کې راڅرګند شو. افغان حکومت د قیصاري غونډې د جګړهمارانو په نیولو او د دوی د بیرته خوشې کېدو له ستونزې سره لاس او ګرېوان دی. ملالۍ بشیر نور حال راکړي.
د دسمبر د 14مې په پیښه کې د قیصاري 8 کسان وژل شول او ګڼ نور ونیول شول. له هغه راهیسې قیصاري له قانونه د تیښتې په حال کې دی. پر ده د باج اخیستلو، وژنې او شکنجې تورونه دي. خو پر ټولنیزو رسنیو د دغه زورواکي عکسونه خپره شوي چې علني د بزکشي په لوبه کې ګډون کړی او له ځایي خلکو او ملیشه غړیو سره یې عکسونه اخیستي دي. د قیصاري قضیه د مرکزي حکومت ننګونې روښانه کوي چې له داسې جګړه مارانو سره لاس او ګرېوان دی چې سیاسي زور لري او پرته له محاکمې ګرځي. کابل له کلونو راهیسې جګړه ماران زغملي او ډیری وختونه امریکایي پوځ ورته پیسې هم ورکړي چې په ولایتونو کې د ځایي خلکو امنیت خوندي کړي چې د مرکزي حکومت وکړای سي پر کابل تمرکز وکړي. خو پر ډیری ملیشو تور دی چې له بشري حقوقو یې سرغړونه کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی هڅه کوي چې په غیر قانوني توګه فعالیت کوونکي قومندانان ونیسي. قیصاري د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم متحد دی. دوستم په 2012 کال کې وروسته له هغه ترکیې ته وتښتید چې د یو سیاسي سیال د شکنجې او ورباندې د جنسي تیري په قضیه کې په لاس درلودو تورن سو. د پر ځان لګیدلې ټول تورونه رد کړي. دوستم په 2013 کال کې بیرته کابل ته راستون سو او ډیری وخت په خپل مرکز جوزجان کې تیروي. مرکزي حکومت د ده له نیولو او محاکمه کولو ډډه کړې ده. چارواکو قیصاري د 2013 کال په جولای میاشت کې توقیف کړ او په نتیجه کې د فاریاب ولایت په میمنه ښار کې خونړي لاریونونه وسول چیرته چې دی د همدې ولسوالۍ د پولیسو مشر و. لاریون کوونکو موټرو او یو شمېر دولتي ودانیو ته اور ورته کړ. قیصاري مقاومت وکړ چې ونه نیول سي او د ده د ملیشه ځواکونو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتې پیل سوې. د ده یو شمېر پلویان ووژل سول خو په پای کې کابل ته یوړل سو او هلته بندي سو. ولسمشر غني د ده نیول کېدل د ملیشو پر وړاندې د جګړې په برخه کې لاسته راوړنه وبلله. خو 2 میاشتې وروسته قیصاري په مرموز ډول خوشې سو. حکومت په دې اړه ځواب ونه وایه. په دسمبر میاشت کې افغان ځانګړو ځواکونو په مزار شریف کې د قیصاري کور محاصره کړ چیرته چې دی له خپلو 1.5 سل جنګیالیو سره اوسېده. ده بیا مقاومت وکړ او له حکومتي ځواکونو سره نښتې 1 ساعت دوام وکړ خو دی په تیښته بریالی سو. په 2013 کال کې په یوه بله قضیه کې حکومت د بشري حقونو یو سرغړونکی وروسته له هغه خوشې کړ چې په ملاتړ یې پراخ لاریونونه وسول. عبدالغنی علیپور په مرکزی افغانستان کې شخصي ملیشی لري او په کابل کې 2 اونۍ وروسته له هغه ونیول سو چې په غور ولایت کې له نیول کېدو وتښتید. په هغه پیښه کې 12 کسان وژل سوي وو. په کابل کې هم د ده په ملاتړ لاریون کوونکو له پولیسو سره نښته وکړه.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس هم یو نړیواله مسله د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې د استیزا کېدو له امکانه د خلاصېدو خوشحالي څرګنده کړه او د خپلو مخالفانو په اړه یې له قهره ډکې څرګندونې وکړي. فرشته جلال زی پرې رپورټ لري.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ځان د استیزا د بحثونو په اړه ویلي چې زشت ستر مصیبت و او ژمنه یې وکړه چې هغه څه به چې د ده په وړاندې وشول بیا نه تکرارېږي. ډونالد ټرمپ پرون له واشنگټن په وینا کې تور پورې کړ چې یو شمېر بې ایمانه او په فساد کې ښکېلو کسانو د یوې جالي دسیسې په مرسته له قدرت د هغه د لرې کولو هڅه وکړه. ټرمپ د ځان د استیزا په اړه بحثونو ته په اشاره کې وویل چې د امریکا ولس یې خوابدی کړی او یو شمېر کسانو په داسې هڅو څرګنده کړي چې د ځان ګټې ته د خلکو او امریکا پر ګټه لومړیتوب ورکوي. د وویل ستاسو هیواد او ولسمشر یو شمېر کسانو چې صداقت نه لري او فاسد دي په سخت مصیبت کې اچولي ول. هغوی هره هڅه وکړه چې موږ برباد کړي. په دې کار یې زموږ ولس ډېر خوښ کړ. هغوی پوهېږي چې ناسم کار کوي خو هغوی ځان زموږ پر ګران هیواد مخکې ګڼي. څو اونۍ مخکې او پرون بیا زموږ زړورو جمهوري غوښتونکو سیاسي مشرانو دا پوهه قدرت او جرأت څرګند کړ او هغه کار یې وکړ چې د ټولو خلکو له نظره سم دی. د امریکا کانګرس د سنا مجلس د تېرې چهارشنبې په ورځ په قانون کې د ولسمشر د استیزا پر ماده رایګیري وکړه. په سنا کې اکثریت د جمهوري غوښتونکو دی. د سنا غړو د استیزا د مادې پر دې بند چې که یو ولسمشر له قدرت سو استفاده کوي باید استیزا شي رای واچولې او 250 کسانو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په پلوي رای ورکړه او هغه ته برات ورکړ. په سنا کې 43 مخالف رای له دې سره واچول سوې. د امریکا جمهوري غوښتونکو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته له جمهوري غوښتونکو ګوند یوازې یو سناتور میت رومني مخالف رای ورکړ. میت رومني د امریکا په تاریخ کې لومړی سناتور شو چې د خپل ګوند ولسمشر د استیزا په پلوي رای ورکړی دی. د ولسمشر د صلاحیتونو په اړه د قانون د بلې ماده پر دې بند چې کانګرس یې گمراه کړی هم رای واخیستل شو او در پینځوس د وڅلوېشتو په وړاندې رای واچول سوې. په دې ډول جمهور رئیس ټرمپ له دوهمې مسلې چې هغه یې استیزا ته برابرولی سوې خلاص شو. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د ډیموکراتانو په لاس کې دی. هغوی په ډسمبر کې ډونالډ ټرمپ له قدرت د ناوړې استفادې او د کانګرس د گمراه کولو په تور استیزا کړ. د کانګرس په استازو مجلس کې پر دې خبرې وشوې چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي فشار راوستی و چې په اوکراین کې د هغه د سیاسي رقیب جو بایدن د زوی هنټر بایدن د کار په اړه څرنه وکړي. پر ټرمپ تور پورې شوی و چې له اوکراین سره د امریکا د پوځي مرستو دوام یې له دې څېړنې سره تړلی و.
په خوست کې چارواکي وایي چې هلته د یو امریکایي وګړي د اختطاف د ریپورت په اړه څېړنې کیږي. نیوزویک مجلې او یو شمېر نورو لویدیځو رسنیو ویلي چې یو امریکایي وګړی فریدریکس د تیرې جمعې په ورځ په خوست کې د وسلوالو لخوا چې ګمان کیږي د حقاني شبکې سره به تړاو ولري تښتول شوی. ارګ وایي چې د جمعیت اسلامي ګوند د پخواني قومندان عبدالستار غوربندي د قتل په اړه څېړونکي پلاوي د خپل کار جزئیات پرون د فبروري په شپږمه ولسمشر ته وړاندې کړل. دا خبر پاڼه کې د څېړنو جزئیات نه دي پړاګه شوي. د سولې د ولسي حرکت غړي نن په زابل او کندوز کې لاریونونه کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې د استیزا کېدو له امکانه د خلاصېدو خوشحالي څرګنده کړه او د خپلو مخالفانو په اړه یې له قهره ډکې څرګندونې وکړې. او د رومانیا جمهور رئیس کلاوس یوهانس د هغه هیواد له صدراعظم لودویګ اوربان څخه چې د کار موده یې پای ته رسېږي غوښتي چې نوی حکومت جوړ کړي او په دې ډول له وخته مخکې ټاکنو ته یو ګام ورنږدې شي. دوستان اوس هم مخکې له دې چې آرش همایون راشي او بله نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي د ژوند رنګونه اورو.
د ژوند رنګونه
السلام علیکم ستاسو نوم څه دی او څه کار کوئ؟
زما نوم نور محمد دی. د دوکان کې کار کوم. په دوکان
کمپلی خرڅوي. دغه کمپلی تاسو د کوم ځای نه راوړی؟ دلته ډیر ډول ډول شیپونه دي.
کمپلی هم موږ دلته خلو منډي کې کار کوو. کمپلی راځي ټول شینای دي.
اها ډیر ښه. او د کمپلو ترڅنګ دلته زګور ما چې تاسو د توشکو پوخونه د بالښتانو پوخونه هم خرڅوي. دا راته وایي چې څو شیان دلته خرڅوي تاسو؟
دلته هو ډول ډول شیان شته لکه سر تختی او توشک کنه نور شیان هم ډیر کا توشک غنه راځي ترکی دي دلته خلو خار کې او نورم تاسو تختی شو او پرشونه سو او نور شان ډیر دي
ان دې دکان کې یوازې تخپل کار کوي که نور څوک هم در سره دي
شته دي نور څوک هم شته خو جمعه ورځ نه درغه
د دکان ستاسو خپل دی که د بل چا دی تاسو پکې کار کوي
دکان د بل چا د کار کوي خو نه درغه شاګردان یو څه
د ورځې څونه پیسې درکوي څو روپۍ درکوي
مونږ ته خو د میاشتې 3000 راکوي نو ما ته وغه
په دا 3000 افغانۍ یو باندې بیا ستاسو گزاره کیږي
بس مجبور کیږي شکر ده
په کورنۍ کې مو څو تنه غړي کار کوي
کورنۍ کې مو شکر ده یو درې تنه نورم کار کوي او 12000 نفر یو
اندره ته وایي چې دغه کمبل نه تاسو خپل په کور کې استفاده کوي که څنګه
وو ولې نه چې په کار شي مونږ په خپل وړو ملګری